رنو اوریدونکو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې $2 میلیارډ ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنجشنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاوو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 500 تر 500 میلی مترو پورې وي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 900 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت بارشونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شویزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوست امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوست په جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتره کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي د تمرین په ترڅ کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاذ کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکي چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. پرون هم د سودان په پلازمینه خرطوم کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د سودان پوز د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره د خرطوم د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره پوزي عملیات وکړل. د سودان رسنیو د خرطوم په مربوطاتو او امدورمان شهر کې د پوزي تحرکاتو او پوزي حمله د سیاسي دورا پرونه ورکړی دي. د پوزي ویندوی د پوزي عملیاتو خبرونه تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د سودان روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کولرا یا اوباله کبله د مړو شمیر په وروستیو 2 ورځو کې نږدې 100 ته زیات شوی دی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنجشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړو وګړو په ډله کې وو چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارسا وایي د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف په نښه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بنده او د سکم $1,000,000 جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په 10 میاشتې بنده او څه باندې $2,600 جریمه محکوم شو. زموږ خپل ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. د زده کړو فعال فهیم عظیمی لبنده خوشی شو. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان په دغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو د سیاسي دوه خبر ورکوي. په اورزګان کې خلک په دې خوشاله دي چې مریضه برښنای فعال شي.
یو کیلووات فاتوې شفغانی موږ استعمالوي د سولري برق کفاله سي موږ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي.
د خصوصي دن کې د تاریخ تیر درملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري
او له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو تاریخ تیر مواد دوی سره وي د خوښ خرولې سره.
د امریکا دفاع وزیر وایي یو بشپړه جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړول کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو ورې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زمو شته وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې موبایل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واورئ.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او له خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایی جلسه کې د محکمې د حکم له مخې خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې او الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلسول مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما با وجود ازی که کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یو کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابدې سپوږمۍ پراپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یې شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعظه کرده کمی توضیحات به شما ارائه
بدم. لبد مرغ اسلامی امارات چه 15 پیتل که ضمانت او جواز ل صرفانو پړی د دې ورک بولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه کورز د حکومت په جان راغلل او اکثریت د صرفانې ل ځان سره بوتل او ډېرې او پدیش په کبی ل ځان سره بوتل د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو هم دلته حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافها وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لرده کوی آزادی رادیو تیبا ویل
جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ایکر که ما به حساب بگم که برات ما نبود هفته جلوتر بود ایتا میامد میگفت نسته کم نشینیم
یو هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر که او لکه مخشی مخدرات تو کی پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی دو سوه کسه لسلو رو قاو را ما کهی همدانی ول اوڑلوی هاگوی چه وی نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سپینگی را نوی معلوم هیس نپوهیگو چه سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و برخدن و بیزیتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځند دغه صرافان وای د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیر لوړ ټاکل شوی چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجاوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړی مون حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو دې جواز د ورکړې توان نه لرو کار نشته راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو مجاوز خلا پریږده
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجاوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې 15 شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې لامل یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي دوی ته د کار کارتونه ورکړي یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کارت خود افغانستان بانک به ازینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام لوو تر څو بجو
لازادی رادیو واوری.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په ایران کې د تیرو دو کلونو پرتله د افغانانو اعدامونه زیات شوي دي. په ناروی کې د غیر حکومتي سازمان مشر له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات افغانان شایي په یو غیر عادلانه محکمه کې محاکمه شوي وي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په ایران کې د افغان وګړو په اعدامونو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان میلادي کال په نهو میاشتو که در اعدامون و شمیر په تیرو نهو کلونو که تر طول و زیاد شدل شویده. در این موضوع جزیات واوری.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې اعدام سوي کسان د ټولنې زیانګالی قشر ګڼي او په دې باور دی چې ممکن په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي وي. په ناروې کې د دې غیر دولتي سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د اعدام سویو شمیر د تیرو څو کلونو پرتله لوړ ګڼل کیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم له آزادی رادیو سره پرون پنجشنبه په خبرو کې وویل
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میدادی یعنی
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې پروان 2023 میلادي کال کې د ایران په بیلابیلو سندرونو کې لک تر لګه 3 افغان وګړي اعدام شوي. دا د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. دوه کاله مخکې 14 کسان اعدام شوي وو. تیر کال 25 کسان او سږ کال چې لا ختم شوی هم نه دی 3 کسان اعدام شوي چې سږ کال ډېری اعدامونه تر اوړي وروسته شوي دي.
ایران د سر میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانانو په ګډون څه باندې 300 کسان اعدام کړي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې زیات وخت محاکمې عادلانه نه وي.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه
مو په ایران کې عادلانه محاکمه او محکمې نه لرو. زیات دغه وګړي به په یوه عادلانه محکمه کې نه وي محاکمه شوي. دوی مدافع وکیل نه درلود او ښایي بې ګناه به وو. په ټوله کې د افغان وګړو اعدامونه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د پام وړ زیات شوي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کلونو کې د افغان وګړو اعدامونه ډېر لږ وو. تر تیرو 500 یا شپږو کلونو مخکې د سږکال په تیرو نهو میاشتو کې د اعدامونو شمېر تر ټولو لوړ وو.
طالبان
د مقدم په خبره زیات کسان د قتل، د مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدامېږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د افغان وګړو په ګډون هغه کسان چې په ایران کې اعدامېږي اکثر یې د ټولنې زیانګالي کسان دي چې ژغ یې تر نړیوالو په اسانۍ نه رسېږي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پر کاروبار او تګ راتګ محدودیتونه لګولي او په ډیرو مواردو کې د کوچنیو مسایلو پر سر هم افغانان نیسي او بند ته یې اچوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې یو بشپړه جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړونکې وي. هغه له دواړو خواوو وغوښتل چې یوه متفاوته لاره غوره کړي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر له حزب الله سره د اوربند وړاندیز رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یوه تروریستي ډله بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په اصل کې چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ کړکیچ دوام لري، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پنجشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او لبنان لپاره بشپړه جګړه به ویجاړونکې پایلې ولري. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې آستن په لندن کې له خپلو بریتانوي او استرالیایي سیالانو سره په کتنه کې وویل چې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره د یوه ډیپلوماتیک حل د بریالیتوب امکان شته. هغه له دواړو لورې وغوښتل چې یوه متفاوته لاره خپله کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د پولې په دواړو غاړو کې خپلو مینو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو د ډاډ لپاره یوې حل لارې ته اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نورو مشرانو د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده، خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز رد کړی دی. امریکا حزب الله د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې اوربند به یوې داسې موافقې ته لاره واره کړې چې له مخې د اسرائیل او لبنان ملکیان خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه ویلي چې نتانیاهو تر اوسه له حزب الله سره د یویشت ورځني اوربند وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. دغه دفتر په یو بیان کې ویلي نتانیاهو د اسرائیل پوځ ته امر کړی چې په خپل ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. په عین حال کې د لبنان د روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سوریې نونس پناه غوښتونکي او یو لبنانی وګړی وروسته له هغې ووژل سول چې د اسرائیل هوایي برید هغه ودانی ویجاړه کړه چې کارګران پکې میشت وو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي دوه نور کسان د بیروت په جنوبي برخه کې هغه وخت ووژل سول چې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې یوه بله ودانی وویشتل سوه. په همدې حال کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغه برید کې د حزب الله ډلې یو قومندان محمد حسین سرور وژل سوی دی.
خبرونو ور اخوا د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. د دوی په وینا برېښنا به درې میګاواټه وي او څلورویشت ساعته به خلک کولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلانو د دې اقدام هرکلی کوي او ورته خوشحالي څرګندوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
په اروزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سن ول برق درته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدل کله چې د دې برق څخه زه خوشاله چې جوړ سي.
دا د اروزګان اوسیدونکو نصیب بلاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی موږ استعمالوي دا سولری برق پاله سي موږ اطمینانی چې د دې برق باید کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت مسولینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برېښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دې برېښنا په پا پاله کېدو سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلورویشت ساعته به برېښنا ته لاسرسی ولري.
درې میگاواټه سولري برق جوړېږي چې هغه به د شپې بکاپم ولري. انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اروزګان ته دغه 3 میگاواټه ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ سي. اروزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برېښنا برخمن او د ملامتون کې بیلونو له ورکړې بیغم سي. دا یادونه ورده چې د اروزګان اوسیدونکو له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فری کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اروزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خصوصیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې په شار کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او د اقتصادي ستونزو له کبله د ځانونو د درملنې توان هم نه لري. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو پنځو میاشتو کې دا ډول 8 تنه توکي نیولی او لمنځه وړي دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایته رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوی ډیرای خلک د اقتصاد ستونزو د کابل خپل کورنۍ ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کې؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیته درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه اروخت د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کې او له دې څخه وخت په وخت څارنه وشي.
باید حکومت جدي اوسي، شروالي جدي اوسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې در دوخانو جا نظارت وکړي، نو باید دغه د دې ناروغي مخنیوي به موږ سي بې کیفیت درمل په کچاکره واردېږي یا دلته خرڅېږي، نو دغه ستونزې به انشاءالله هوارې شي.
د خوست اوسیدونکي له لویو سوداګرو غواړي هیواد ته د بې کیفیته توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنو نورو اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدین وویل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غټ تجاران چې دی بار ملکونه سامان راواردوي هغه سامان دوی باید راوارد نه کی چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خو داسې یې چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه ضروري کیږي، د دې انسانونو په توون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیر درمل او خوراکي توکو د پیر او پلور په منی کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوست خاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مو د دوی سره وی د خوست خاروالۍ سره شریک کی تر څو عوام ولس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده تر څو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو زینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر یې څو برابره لوړ وي.
تاسو له پیغامونو
ګران اورور از مصطفی ولګ نبیجا د کندهار ولایت نه اورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې اورور، نو اورور دغه دې مونږ د مشکلات دغه دی اورور زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کالو عمر لري چې تقاوت شوی دی، تقاوتی نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاوتی نه ورکوي او بل می پلار شه دغه د مایوبه د معلول ده، هغه تم دغه تقاو مایوبینه ماشنه ورکه چهار وخرو ورشي ورته وای ورته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته ورکه مونږ د تاسو ته نه راکې.
کله چې په سرور دوس والے کې سوپان راغو از په سرور دوس والے کې شیخ مصری خارګوټې دی شورا مسئول یم، چون مونگ ها دا سا هم توپان دی رضیت زپلی دا پو مجموع که اغمرا اثارات پو شیخ مصری خارگوٹ نو لگه سنگه پنور سا ہو بانی خو پو چون دا سا هم پی توپان زپل لان دی و چون مجموع که مونگ و سپری سالور شبکی دی و بو چه دی مختلف و بین الملی مستاد لخواه جوری شوی دی پو کامل تو گه قطع دی بعد سولر و سیستم مکمل ختم کرده تقریبا تر 2000 او ټیرو دیک شاوخوا فامیلونه دی او بو دی کم اکثر مخ دی بالکل په وساو کې وبنشته دی په زمون کې به ساحه کې زموږ زخمین دی زموږ معلومات په اساس باندې تقریبا اوسه پر زموږ 2500 فامیلا دل مریض شمسی نه به برخه شوی دی چې دوی دغه ساحه چونډی را دی خار نه لری دا په جګه ساحه د المر سره ډیر زیات دی ورکی خلک ډیر غریب دی ستونزې ډېرې زیاتې دي، له شمسیانې مکملې ختمې شوې دي، نو هیله مې ده چې تاسې طریق نه زموږ د ولس ته رسیدګي وشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخه د ورسېدو دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې $2 میلیارډ ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنجشنبه ریلیف وی پاڼې خپره کړې ویلي چې تر اګست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاوو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوي او $2.1 میلیارډ کم دي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپږزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنجشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې و چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو.
اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو سلامونه می اومنی د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د استاد په حق باندې خبري کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دی هغه قرآن او د حدیث پر رڼا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځای راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح راهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره په اصطلاح هغه ټول شرایط پوره کړي وي. ولې موږ وګورو زموږ په ټولنه کې د وروستیو 40 تر 50 کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها ده چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد بیداته کوو ګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایزا ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایمه که بدلونونه ورته وایمه، د یوې خواته بېکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولاتي دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه باندې تاثیرات کړي.
بلې استاد، که درته وایي چې په افغانستان کې د استاد دغه درانه مقام ته په درناوي سره
د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد د هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هیڅ ارزښت قایل نه دي. یعنی د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې مونږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې ده زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. نو که وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه درپوته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي معاش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم. زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبر ورته کوم استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې سرنګلي حالت به ولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دی د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي. با وجود د دې چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې. دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو، د دې ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډېر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمېر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بې ستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړئ، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څېره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو، نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، معقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې ما تن حصار خوندي دی، ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا ته نفوس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یو مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر، تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت د حالاتو ته که وګورو، امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې نه شي کېدلی چې په تمام معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نه شي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی. ولې په تمام معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چېرې د استادانو ستونزې فعال نسی واضح خبره د لکه څنګه تاسو دوی سام زکونکو ته څه نسی ور زکولای څومره دلته د زکونکو حق تلافسه
کوم تاسو وګورو مطمئن یم د موږ غوندي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي د دې نږدې هیوادونه نو وایو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او د نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو هلته د استاد جایګا ډېره لوړه ده استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي هلته د کور وسایلات ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولس بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دې ښه وروزله د تا راتلونکي همداسې جوړه ده راتلونکي دې پرمختللې ده راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځ د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نوم یې ورته وښیم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسې کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي له تختې مخ کې درس ورته پیلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي انساني اصول دي په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یوه چاپېریال کې منظم کښېني په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دي هغه باید ونه کړي کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي دا هغه ټول شیان دي چې د یوه شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي د سیم نه وځي اجازه واخلي سوال کوي ګوته پورته کړي نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په یوه چیغه وکړي نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سره عملي کړه
بله د استادانو په ستونزو باندې خو مو خبرې وکړلې راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغسې خپلې دندې ته ژمن نه وي مثلا که دوی اقتصادي ستونزې وم نه لري داسې استادان لرو چې هغوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه معاش درلوده مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلې دي
زموږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړل شوی استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور د یو ښه مسکن برابرول دي دا نه دي ورته برابر زه خپله عملا د یوه پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم د یوه پوهنتون په ځای په پنځه پوهنتونونو کې استاد یم د دې دپاره چې زه د خپل اولاد
اولاد دفاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه د راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول لمخی هر سړی خو د خپل زندگی د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کو تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول بده راتللی شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه هم ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت په لوجه ده، او داسې نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. ولیدای که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دی، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ده ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیري وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې ده زده کړي دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت به ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د هغه د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یئ. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیسې د بګا ونه لري، استاد یو څه درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي. ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل مو باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شېبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته، خپل نجونو ته او کورنیو ته وینې؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه په ایمان لرم، او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد په واسطه، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي د هغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي هغه ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې وختونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی، او دا د موږ مکلفیت دی، د پلار په توګه، د ورور په توګه، چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړې، چې هم مکتب دی، او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانې همسنفیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یوه استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي لپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې قشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د مو په ټولنه د خځو د تعلیم بندښت منفي اغیزه کوي. ولې نه په دې خطو کې پلورونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو عصبي سټرس دی چې د مو ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدغه لازم کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو داوا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبري وشولې. او لمونږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی، تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
تاسو لا پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختنه د پکله کسره سیمې د مکتبونه آزاد سی او ډاکټران پینداسي او ډاکټرانو او ته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله چې ته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ور شاته کو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سي. دا د چا شپه ورو کله ته ورسېدو، چا څلورو ته ورسېدو، چا پنځوس، چا تس یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي پنځو کالو ته ورسېږي، یو کال په پنځه کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه. علامه آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه نش نشر کیږي.
السلام علیکم. زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میژ پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده، د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي. کینډا وی د رستون سره میر مخمخي پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت افغان یم، د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلوده. زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم، نو چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې وو د افغانستان په پیسو باندې تقریبا لس افغانۍ باندې شل جی بی وو. نو وو چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په یولس افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سر پتلایو فجے فجے خبرے گزڑا خالیو پلو آیو ما خوب لیتا پکارو چیزتا سر پتلایو ما خوب لیتا پکارو چیزتا سر پتلایو پجے پجے خبرے نظر خالیو پلو آیو ما خوب لیتا پکارو لما تصف کتابی وکواڑ غزل ولما تصف کتابی وکواڑ غزل لتا سر میناوی دگلزار و تماشایو لتا سر میناوی دگلزار و تماشایو پجے پجے خبرے نظر خالیو پلو آیو ما خوب لیتا پکارو برات لبرایا پتارونو لندی کشیو مطر برات لبرایا پتارونو لندی کشیو پپم پزیر جارو زی مجھے محو پنوایو پپم پزیر جارو زی مجھے محو پنوایو پڑے پڑے خبرے نظر آئیو بلو آئیو ماخو لیتا پختائیو تکل وار خو پیلرے زوار کامرانی تکل وار خو پیلرے زوار کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو پڑے پڑے خبرے نظر آئیو پلو آئیو ماخو لیتا پفتارو چیزت سر پخلایو پڑے پڑے خبرے نظر آئیو پلو آئیو ماخو لیتا پفتارو ناگا حل دے خوب دسغر پواتر رشم ناگا حل دے خوب دسغر پواتر رشم نتو ندی وصل زتاکار سر جدائیو نتو ندی وصل زتاکار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کی دچاکار را سر نشت سو پایم پا دنیا کی دچاکار را سر نشت یو زیم یو دی غم دی سردوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سردوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سردوار خواب خوایو یو زیم یو دی غم دی سردوار خواب خوایو
چلو